پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د هرات د تیر شپې په چاودنې چې د غلطۍ ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده تازه معلومات درکو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغې غوښتنې همغږي کوچي په افغانستان کې د هدفي وژنو د سم لاسي بندېدو غوښتنه کړې ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لښته لږه اته تنه وژلي او څلور پنځوس نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لښته لږه اته تنه وژلي او څلور پنځوس نورې ټپیان کړي دي. د خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن سهار خبریالانو ته وکړه. د ویلي په برید کې یو پولیس وژل سوی او اووه نور ټپیان دي او په خبره یې پاته نور وژل سوي او ژوبل ټول ملکي وګړي دي. د هرات والي عبدالوهاب قطالی بیا ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډېره درنه وه.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات اون موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر وو چې د موټر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موټر وو. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه‌های مجاور خوده کې بخیف فرو ریختانده.
د موټر بم چاودنه تیر شپه د هرات ښار څوارلسمې حوزې کې د پولیسو مرکز ته نږدې وسوه. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. اخو د کندهار ترینکوټ پر لوی لار د ماین چاودنې د شوز او ماشومانو په ګډون وو تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په یو واستول سوی پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار سوې ده.
نن سهار د کندهار ترینکوټ پر لوی لار باندې د طالبانو پر شخ کړل سوی ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شپخانه ته، هغوی تر تداوی لاندې دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغه شورا پرون جمعه په ویلمی کې ویلي چې په دې بریدونو کې د شوزو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څنګ غړي، مطبوعاتي کارکونکي، روغتیا پالان او د بشري حقوقو مدافعان په نشه کېږي. د امنیت شورا د دغو مخبر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خوشیني شولې، د سملاسي بندولو غوښتنه کړې ده او محکمې ته د عملانو د کشولو ژغ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل سوي نه دي چې د دغو بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا تر دې وړاندې د دغو بریدونو په اړه پر طالبانو اچولې ده. طالبان بیا وایي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته. یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث لمنځه وړل د یوې توندلارې ایدیولوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یو کلتور، هویت او تاریخ لمنځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یو میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. طالبانو شل کاله د مخه د 1900 او ایم کال د کپ په یو شتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه ستر مجسمې چې یوې 550 او بلې 50 متر لوړوالی درلود و نړولې. دغه کار نړیوال خبرګونونه راوپارول. زموږ غلا زده راډیو ری د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوری پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې په روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني ایجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه شوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزاد اروپا آزادي رادیو د روسي څنګه پر ضد 208 قضيه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات په پام کې نه دي نیولې. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضيو په تړاو آزادي رادیو شاوخوا 1 ملیون ډالر جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیا غواړي د بهرني ایجنټ د قانون په وسیله په اوږد مهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته ازادي راډیو چوپ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 ملیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا یې سوي او اروپای هیوادونه د مهال د کورونا وبا د دریمې څپې پر کنټرول بوخت دي. جانسن اند جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول دي ته لار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه به وزله هیوادونو ته 500 میلیونه دوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر بیوینټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اند جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چارې هم اسانه دي. او د ازبکستان او قرغیزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هواري کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12مه په تاشکند کې خپل قرغیزي سیال صدر جباروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پایل راهیسې په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده چې زموږ خلک یې د سمېدو په تمه دي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی او لوستلی شئ. روس تلغې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. افغان حکومت وایي دا وژنې نورې د منلو نه دي. بلخوا په افغانستان کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون هم د ورستوي هدفي وژنو پر طالبانو اچولې هغه دا چې طالبانو رد کړی ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په هرات کې پرونی 14 د استوګنی ډیر کورونه هم زیانمن کړی دي. دا موټر بم 14 چې پرون ماخام وشو اته کسان پکې وژل شوی او لک تر لګه اته 50 پکې ټپیان شوی. دا موضوع په اړه به تازه حال در سره شریکو. د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اند جانسن واکسین تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. په تخار ولایت کې روان کال د جګړو لکبل په زورګونو کورنۍ ل خپل سیمو څخه بې ځای شوی دي. په دې موضوع به له تخار ریپورت ولرو. د خبرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام باندې کیږي. تاسو موږ غواړئ آزادۍ رادیو نه اوري. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورسته اعلامیه ته په اشاره وایي هدفي وژنې نورې د منلو نه دي. د جمهور رئیس د ویان رسیال د واخان مینپال وایي د دوه هیله تړون روسه په افغانستان کې تاو تریخواله د پام وړ زیات شوې ده. بلخوا بیا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د ورستیو هدفي وژنو پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په وار وار د ادارت کړی ده. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 13 ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه وبلل او د سمداستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنه. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه ته چې پکې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخواله او د هدفي وژنو ګراف د تمه خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان مینپال
اوربند او د تاوتریخواله سمدستي درېدنه ده. د هر افغان غوښتنه ده لبد مرغه د دوه تر توافقنامې راورسته د تمی خلاف تاوتریخواله زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی، چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، د رسنیو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندیدو غوښتنه یې کړې او محکمې ته یې د عاملانو د کاګلو غږ کړی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هدفي وژنو د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سختې اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویان ذبیح‌الله فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې دې د دغه رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسؤلیت نمیگیره،
د هدفي وژنه او رامنځته شوي حالت مسؤلیت اوس څوک نه اخلي، خو زموږ باور دا دی چې طالبان نشي کولی چې د رامنځته شوي حالات څخه د مسؤلیت اوږي خالي کړي. نو په دې اساس موږ وړاندیز کوو چې دواړه خواوې، یعنی افغان حکومت او طالبان، دې د دغې چارې د کابو کولو او د اوربند میکانیزم لپاره یو کمیټه رامنځته کړي.
آتش بس زور درم کې کمیټه مشترک تشکیل شوه.
د ښاغلی فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بدلې دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو، خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوي او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقوقو فعالان او نور ترور شوی دی. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووشلې او د نورې ټپیانې کړې. د ایش وسلوال ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه بللې او د سم لاسي بندیدو غوښتنه کړې. په ریپورت کې مدام واوریدل چې افغان چارواکي وایي دا دوه هیله تړون روسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوه دی. د تاوتریخوالی په همدې لړۍ کې تیر شپه په هرات ولایت کې د هرات په مرکز کې د څوارلسمې امنیتي حوزې اړوندې وسیمه کې درنه موټری بمی چاودنه شوې ده. دغه موټری بمی چاودنې په درنې مرکشوب له سربېره شاوخوا ودانیو او د ملکي خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولې دي. په افغانستان کې زما همکار سره هم دا اوس تلیفون په کرخه ده. د هرات په اړه چې تیر شپه دغه چاودنه شوې ده، نور جزئیات څه دي؟ آیا لام دغلته د ژغورنې عملیات روان دي؟ ځکه سهار موږ داسې واورېدل چې لا هم چارواکي فکر کوي چې کېدای شي د شاوخوا نړېدلو ودانیو لاندې به ځینې کسان بند پاتې.
بله، دقیقا دا خبره ده. ما هم امنیتي مسؤلین او دغه شان د ژغورنې ټیمونه دغلته په ایمان بوخت دی چې ګوندی نور تپیان کوي یا وژل شوي چې د دې دقیق ارقام معلوم شي، خو هغه رقم چې تر اوسه پورې معلوم شوی دی هغه دا دی چې اته کسان وژل شوي په دغه موټر بم چاودنه کې او تقریبا 50 کسان ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې شل ښځې او 11 ماشومان شامل دي. دغه چاودنه چې ویل کېږي د یو فلانکوژډاون د موټر په واسطه شوې ده، د 14 امنیتي حوزې ته څیرمه شوې ده او ظاهرا داسې ښکاري چې هدف هم همدغه امنیتي حوزه وه، خو تر اوسه پورې کومه مسؤلې ډلې د دې مسؤلیت نه دی منلی. کېدای شي چې د ورځې په جریان کې مثلا په دې برخه کې نور جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو، خو تر اوسه پورې هم شاوخوا ودانۍ چې دي د ډېرې زیانمنې شوې دي او د ژغورنې ټیم او امنیتي مسؤلین دوی په لټه کې دي چې که څوک ټپیان دلته وي چې هغوی وژغوري. بله،
مننه کوله تاسو نه. په روانو خبرونو کې به بیا موږ له خپلو همکارانو سره په تماس کې یو، په دې اړه به ورنه تازه ورستي معلومات اخلو. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د هلمند ولایت د کانی زیرمو د مدیریت له استخراجي فرصتونو څخه د سالمې ګټې اخیستنې په مسلې ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه جدي بحث شوی څو د قاچاق او غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي. نوموړي وویل چې وزارت د قاچاق د مخنیوي لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی. د کانونو او پټرولیم وزارت او د هلمند ولایت محلي ادارې په هغه ولایت کې د کانونو د غوره مدیریت په اړه لازمي سلام مشورې کړي دي. خغلی غروال وایي د هلمند د حوزوي نفتو او ګازو د سروې لپاره دغه وزارت د پلانونو ترڅنګ د نورو کاني زیرمو د اقتصادي څېړنو په اړه خبرې کړي. چارواکي وایي هلمند د کاني زیرمو پراخ ظرفیت لري چې د واضح میکانیزم په رڼا کې له دې ظرفیتونو څخه د کاري فرصتونو د ایجادولو د ولسي مشارکت د پیاوړتیا او اقتصادي هوساینې لپاره به اغیزناکه ګټه ترې واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په هیواد کې د خرما د معیاري مارکیټونو په جوړولو ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د خرما له واردونکو سره هم لیدلی دي. نوموړي وویل چې د خرما له واردونکو سره د لیدو ترڅنګ د خرما واردونکو شرکتونو د شته ستونزو او د باکیفیت خرما په واردولو خبرې کړي. که څه هم د خرما واردونکي په سعودي عربستان کې د ویزو او برېښنایي پیژندپاڼو په برخه کې ستونزې لري، خو سوداګرۍ خونوي هڅه کوي چې دا ستونزه هواره شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي چې در روان مالي کال لپاره یې دغه هیواد کې د خرما د ونو کینولو او ترویج لپاره ملي طرحه جوړه کړې چې افغانستان به د خرما په تولید کې په ځان بسیا شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 30 پوله، یو یورو یو انګلیسی پاوند 1.6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.6 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نور مسایل راوخلو، یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان جانسن ان جانسن واکسین تایید کړل. دا واکسین د دوو نورو واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته دوه دوز ورکول کیږي، یو دوز کفایت کوي او بل خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د دې واکسین پر رسولو کې به لوجستیکی ستونزې نه وي. اسمت ساروانه په اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایرس پر ضد جانسن ان جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 100 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تزریق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1500 میلیون دوزه د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بې وزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې لوړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مودرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه دوه دوزه ورکړل شي. خو د جانسن ان جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو دوز ورکول کیږي. جانسن ان جانسن کمپنۍ هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د واکسین پر رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزونه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. څېړنې ښیي چې جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په مخنیوي کې 15% سلنه اغیزمند دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو له مخې چې د مارچ په 12مه یې خبر کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 9 لک ډیرو کسانو ته لږ تر لږه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واري واکسین کړی دی. د واکسین لکبل په متحده ایالاتونو کې د جنوري لمیاشتې را پدې خو د کورونا نوی پیشي ورڅخه په روختون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم لدی وایرس د مړینو شمیر مخ په کمیدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي. خو روغتیایي متخصصان وایي تر څو چې لا ډیر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نشي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډیر شي. په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډیر رو دی، د کووید 19 پیش ډیری شوې دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زورګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالۍ او د تعلقان اړوند سیمو څخه د دې ولایت مرکز ته کډه شوې. دا بې ځایه شوي کډوال وایي چې تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوې او دمګړۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په اړه یې نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تعلقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلی کې ژوند خو ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بېشمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرینم مراجعه کردم، هیڅ کی به غوړ ما نرسیده سر.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکو څلوېح کلن لال محمد په دې اړه ازادي روډي ته وویل
تقریبا 6 مېږه کې ما ورسته هیڅ نه ایدو خونه بم ورسته خونه مره خراب کړه. یا ته ما یو څه کومه کنه چې ما یې خدای برسانم داولې مې اولې
شپږ مېشتې کېږي چې زه ل خپل سیمې څخه بې ځای شوم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شوې ده، اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم. ل دولت نه غواړم چې یادی ل موږ سره مرسته وکړي او یادی موږ ووجني چې نور ل دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساس کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي. اوس بیرته خپل سیمو ته تلای نسی او کچیر دوی ته د بیرته ستنېدو لار هوار نسی نو شای یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمينه برابر سوي ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او رستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبی وایي چې پر ټولو بې ځای شو کورونو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
په 1399 په تعداد 6250 فامیل بې ځایه
شوه. زموږ د سروې لمخې پروان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځای شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنۍ باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کال مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور ترڅنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو نن د شنبه ورځ دا او د ماسپخین له دوو بجو نه تر څلورو بجو پوري تر شنه اسمان لاندې خبرونه نن خبريږي. په دې اونۍ کې موږ په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د پوهنې د وزارت وروستۍ هغه پریکړه چې وایي نجونې دې په د ښوونځیو په رسمي مراسمو کې ترانې نه وایي، په دې باندې خبرې کوو چې دا پریکړه پراخ عکس العمل نه راپارولې دي، ولې شوې ده، څومره پر ځای ده، هغه چې پر انتقاد کوي څه وایي، هغه چې پلوي دي څه وایي، او همدارنګه آیا د افغانستان د پوهنې ستونزه همدا ستونزه ده او که ګڼې نورې ستونزې هم شته. په نورو اړخونو هم د معرف غږیږو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې نن له دوو بجو تر څلورو بجو. او دا هم باید یادونه وکړو چې په دې خبرونو کې له تاسو هم اورو د معرف په اړه چې تاسو څه نظر لري. دوستان اوس هم د دې خبرونې وروستی خبري ریپورټ راخلو. د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس پوهنځی شته خو کمپیوټرونه پکې نشته. په دې اړه ریپورت لسیم اورو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې، ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې دی ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډېره زیات اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داره چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صاپی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و، هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل په یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسه نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوې دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او موږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي، او دا ډېره مشکله ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته موږ دغه درس وړاندې کوو یا هغوی پرې پوه کړو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمر وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زند سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته یې د وزارت په همکاري په څلیرشتو ساعتونو کې څلور ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د دوه ساعته درې ساعتو لپاره دوام لري او د شپې د خوانه د یو ساعت دوه ساعتو لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. څلیرشت ساعته لپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش دی چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنه چې سپارل کیږي، نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1983 لمریز کال کې ایجاد شوه. پنځه پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین